درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په دې خبرونه کې موږ د ازادي رادیوي مجله خبرو، خو مخکې تر هغې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ته په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د افغانستان حکومت د تلې نهه ویشتمه نېټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په نوم یاده کړه، او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي یوولس وسلوال وشل شوي. په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډیا د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښيي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړي، خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې ورسته بری چې مسولیت دې ډلې پر غاړه اخیستی وو د دې خبرو د ځان سبب شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنځشنبې په مازیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ طالب مرکشي پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي، او په دې موافقه شوي چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی شاین په خبرو کې د زند دلیل نه دی روخانه کړی، خو د خبرو فضایي خاو مثبت وللی. د یادونه وړ ده چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو بهیر له نه پړاو مذاکرات وروسته د امریکا ولسمشر ترامپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او دولس افغانان وشل. پاینه حل کې پروند افغانستان د ملي امنیت شورا ول د طالبانو د سیاسي او نظامی لورو ترمنځ د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی، او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتنی وربن غوښتنه کړي سو طالبان ثابت کړي چې په خپلو کې همغږي لري. د افغانستان حکومت د تلې نهه ویشتمه نېټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منظور کړ. د زنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشر فوزي آرال حبیبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضر و ازادي رادیو ته وویل
پیشنهاد اولی
29
میزان را به عنوان روز
ملی. فوزیه وای لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې نهه ویشتمه د ازبکي ژبې د ورځې نومول، او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منزور شو. د سالنګ لوی لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو بارونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي رادیو ته وویل چې له چهارشنبې ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوی، او پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د لمنځه وړلو په خاطر د ادارې پتیلې چې په لاره به درنو بارونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. دا ریپورتونه لمخې په سالنګ کې د پنځشنبې تر شپې د 25 او 1.5 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر له نور موټر چلوونکو هم وغوښتل چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال دی له چینونو او نورو ژمنیو وسایلو کار واخلي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سګنی مالی کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي چې دیار لسونه وکال د جدي مرغومي په لمړی نیټه د تیر مالی کال لپاره تر اوسه د مخکيني مالی کال په پرتله د هواد په اوایدو کې شاوخوا 3 مليارد افغاني زیاتوالی راغلی. خغلی مسجدي د ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې اوایدو د سرچینو په اړه ویل
یو یو د ګمرکاتو محصول دی، دویم د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او دریم هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې ترڅنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي دغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیره اونۍ په یو رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه لوړه شوې. په رپورټ کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2016 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.15 په داسې حال کې چې د اندازه اوس په 3.15 ته لوړه شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي ولس وسلوال وژل شوی. د عراق پوس په یو خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شو ویلي چې لومړی حمله د سمارا ښار په 3 کیلومتره کې سورسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوز وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر وطن وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د عراق د پوز خبر پاڼه وایي چې دوهم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوز په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کنده جګړه پیل کړي. ترابلس وس مهال د حکومت په لاس کې دی چې نړیوال ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفہ حفتر ویلي دي چې غواړي تر خپل ولکې لاندې راولي. خلیفہ حفتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړ او په دې ونتوانېده چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره یې جنګیالي وو وژل شول. هفتر له اپریل وروسته څو ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ ویشل شوی چې یو یې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسا، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونه مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج د حکومت ملاتړ دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر هغې څو ریپورټونه او خبرونه لرو. د خبرونې لومړنی ریپورټ راخلو. په دوه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډه د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر ناڅرګندې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي د سولې په خبرو کې وقفه راولي. خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر زیاته کړی چې د پنځشنبه په ورځ یې چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام د وروستي برید له کبله خپله ناخوښي څرګنده کړه چې پکې 2 کسان دغه برید کې وژل شوي وو او لسګونه نور ملکیان ټپیان شوي وو. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځن خبره تایید کړې، خو دا چې د علت په اړه یې څه ویلي کنه، د طالب لوري عکس العمل به د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډیدلې دي. ښاغلي شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له 4 ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او 11 نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی خودلی، خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. خغلی حقمل وای د همدې اختلافونو لکبل افغان حکومت د یو میاشتنی اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضح شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنگي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شنونکي نظیم سمون له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولی.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې یو د مفاهیمات مختلفې او نظر له هغه نه چې په کوټه شورا کې د میراشا شورا د پیښور شورا د لاوی سره ډیر تفاوت لري ځکه چې هغه ډلې چې بیا مالن په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنۍ استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوه په خبرو کې د ځند الاتوي تر اوسه جواب نه دی ویلی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بیلوالی کولای شي چې د سولې د مذاکراتو پر نتیجو هم باور کمزور کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وای د سولې په اړه طالبان واحد نظر نه لري. لکه غلی سمون سره فریبا ظاهر مرکه کړي.
دا شواهد نه داسې ښکاري چې د طالبانو شقاق یا دغه تحصیلګیار رامنځته شوې ده او که چیرې رسیدګي خپله طالبان په خپل منځ کې دغه مسایل حل نه کړي نو ممکن دا نه یوازې طالبانو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم چې موږ فکر کوو چې د حل یوه طریقه شته دغه طریقه هم بالاخره بنده شي او روسیه هم طالبان ته جګړې باندې تاکید وکړي. یو خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ ځینې استخباراتي عناصر البته د قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاهیمات مختلفې دي هغوی نظر له هغه نه چې په کوټه شورا کې دي میراشا شورا ده او پیښور شورا ده له هغوی سره ډېر تفاوت لري ځکه چې هغه ډلې چې بیا مالا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي نو دغه اندېښنه له پخوا هم موجوده وه ځکه دا طالبان هم چې د اوربان ته غاړه نه ږدي یوازینۍ علاقه دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربان خواته لاړ شي نو ممکن همدغه ډلې چې دوی فکر کوي د دوی تر تابعیت یا امر لاندې نه دي دغه ډلې بیا په داسې د اوربان په وخت کې داسې عمل ترسره کړي چې د سولې پروسه تر
بله اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري او هلته د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دی چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي. دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغېز کولای شي؟
بالکل د طالبانو لکه مخکې چې یادونه وکړه هغه ډله چې دوی په مطلق د امریکایانو وصل غواړي او یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی باید خپل صاحب هغه فاتحانه پلان شي او واک قدرت حتی دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي. نو دغه لوری د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې ولې دا هغه څه دي چې مخکې له مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ د دوی ډاډ ورکړی وو امریکایانو ته هغوی ویلو چې طالبان یو لاس دي او ملاحی مطلبی که صلاحیت ورکړی دي چې هر پرې کړې کین او هغه به په اخر عمل کیږي. ولی دغه په نوې پیښه چې وشوه او د دین وروسته دوه ساعته طالبانو په دې باندې خبرګون نو خو د دوه ساعته وروسته د دې اعلان خبره کړې چې د پروګرام په هوی د جرمن په نظامی مرکز باندې پرې کړی دا او د مسلیت دی. یعنی دا هم هغه څه چې ښکاري چې طالبان ترمنځ دوه ساعته ممکن د دې چې طالب رهبرانو سره مشورې باندې جنجال به پښتنه براوانو چې څنګه د مسؤلیت وخت یو قوانین خپله بل اخر دې اعلان خبره کړه. نو دا راځي چې یعنی ښکاری له شواهد نه ښکاری او د دې نه مخکې ما چې په خپل خبرو کې اډونه او کړه دا چې راپورونه و چې د ملاحظه سلا د ډلې ځین افغانو له افغانو مستقالو سره په دوبې کې نکړه واغوي خپل نارضایتي خوده والو دی روان دي چې دا او فکر کوي چې دې قطر د سولې په پروسه کې هاشي تسوی دي او ملا برادر هر څه ورکړي هر څه ورکړي. نو دا هغه څه دي چې د طالبان خو یو ډله نه ده د شک پرته د میرانشاه شورا ده د پټ شورا ده د پیښور شورا ده په تر ټولو خطرناک افغاني شبکه ده چې هغه تقریبا د سیاسي ځاله ده چې تیرې شي د خطر